السلام علیکم مشال ریډیو تاسو لري مشوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د نوومبر شپږمه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د امریکا د ولسمشۍ د نتیجو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو را سره اوسې 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې هم لرو او د لې مهي روي خلومړی ورزو د سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار ګل ایاس
غنی امریکای رسنی وای ڈونلڈ ٹرمپ د ولسمشری انتخابات وګټل په جنوبی وسان کې وسوالو په یبریت کې سلور سرتیری وجلی او په لاهور کې د ککړی حواله وجې تعلیمی ادارې تړل شوې اوس د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس اجنس او سی این این ټلویزیون په ګډون غنو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشری څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینی 200 رای په ترلاسه کولو خپلې مخالفي نماینده کاملا هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا تر هغه څو ساعت وروسته ده چې پخوانی ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نماینده ډونلډ ټرمپ د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړ. اټکلونه ښایي چې نوموړي د نومبر 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهمو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده. دا قانون لمخې ټرمپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 270 رای وګټلې او د هیواد د وصل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوه دي. د هغه دیموکراتي سیالي او مرستيالي ولسمشر کاملا هاریس تر اوسه 240 انتخاباتي یعنی الیکټورل کالج رای ترلاسه کړې دي. ډونلډ ټرمپ د نوومبر په شپږمه سهار وختي د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل زه به تر هغې آرام ونه کړم چې موږ هغه پیاوړې خوندي او سوکاله امریکا جوړ نه کړو چې زموږ ماشومان او تاسې یې مستحق یې. د ولسمشر انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د بریا په اړه تازه حال په روانه غړې کې تاسې اوریدل شئ. فرخند اسد به تاسو ته وړاندې کوي. چارواکي وایي د جنوبي ولسان په لدا کې نن نامعلومه وسلوالو په یبریت کې سلور سرتیری وجلی دي. په سیمه کې چارواکو د نوم نخوتو په شرط مشال لوتوي چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدا په ډلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید وکړ. په یبریت کې سلور امنیتي سرتیری وجل شوی او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي د برید رستو په سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ځمواري تر اوسه پورې چانده منل. بلخوا په شمالي وسان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرالي کې د فوج پر ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوی. دا خبر په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال رډیو ته کړي ده. په دې اړه وسلوالو سندي ویل. بلخوا په میرالي کې هم وسلوال یو تن په هدفي برید کې وژل دي. د حملې ځمواري هم چانده منل. دا په شمالي وسان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ دښتمه پیښه وه. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون څلورو ډیویژنو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموک یا د ککړی هوا له وجې تړلو اعلان کړی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس وینا پر مهال وی چې د هند څخه د ککړی هوا له امله د سموک کچا مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده. هغې ویل چې د سموک له وجې مخکې هم سکولونه تر 5 ټولګي پورې تړل شوي وو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم اداري چارواکي وایي چې د خیبر د تیرا راجګال کډوالو خپل کورنۍ ته ستنېدو لړۍ دوام لري. د پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر عبدالغنی افریدی پرون مشال دی چې دا بهیر د اکتوبر له 9 روان دی.
تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او هلته دو ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. اوریز 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې د سټارټ وی سو پورې ټول خلک ریټرن شوی نیوي نړیکا د کې میاشتې مولګه دوکا یو نیمه مولګه دو دا پروسس به هغه پورې ان شاء الله روان وي.
بلخوا د تیرا راجګال کډوال له حکومت د اسانتیاو غوښتنه هم کوي. له تیرا راجګال نه په 2013 کال کې په زرګونه کورنۍ د فوزي عملیاتو له وجې بے کوره شوې وي. خو په خیبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو چارواکي د نوم نه خپرول په شرط نن مشالو ته وي چې د تیرا بوټان شریف کې نامعلومه ځای څخه یو ماټر ګولۍ لګېدلې چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره په پیښه کې د ځینو کسانو د مرګ راپورونه هم ورکړل شوي. دوی ویلي چې سیمې ته امبولانسونه لېږل شوي دي او د ژوبلو کسان یې پېښور روغتون ته رسولي دي. د دې مخکې د اکتوبر په 1 په تیرا پیر میلا کې یو ماټر ګولۍ پرېوتو په نتیجه کې 214 ماشومان ژوبل شوي ول. اور اس خبر دا کرکٹ درکو دا افغانستان او بنگلہ دیش کرکٹ ملی لوبډلو تربین د 500 اورونو سیالی په شارجه کې پیل شوه. دا افغانستان ټاس وکټلو او لومړی بیٹنګ کوي. افغانستان لوبډلی تر وسه پوری په لسو اورونو کې د سلور لوبغړ په سوځي دو شپږ دیش منډي جوړې کړې دي. د دواړو لوبډلو ترمن دویمه لوبه د نومبر په 9 او دریمه د نومبر په 11 کېږي. دا ټول لوبي د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې کېږي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار ګلای حسن اورید څنګه چې مو وړاندې په خبرونه کې واوري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند نومان ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده. د اسوسییټډ پریس او سی ان ان ټلویزیون په ګډون ډیرو امریکایي رسنیو راپورونه ورکړي دي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټلو لپاره مقرره 270 الیکټرل کالج رائے ترلاسه کړې دي. دا وخت سره له واشنگتن نه د ډیور ریډیو همکار رحمان بنیره د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او څه معلومات لري د دغه نتیجو باره کې؟
تاسو هم ستړي مشي. د څنګه تاسو ویل د امریکا تمام میډیا چینلز اوس ټول ویل چې هغه پروجیکټډ وینر دی، یعنی ممکنه as elect president وصل وختم پتوګه باندې هغه ته امریکایانو رائے ورکړې دي. او څنګه تاسو دا هم ویل هغه پخپلم تقریبا په تقریر کې هغه د خپل کامیابیو په دې انتخاباتي کمپاین کې د مشکلاتو د چیلنجز او د یو شمیر کیسو نرسو دا هم وویل چې دوی به اوس چې کله وخت راشي نو جګړې به ختم کړي، امریکا په نورو جګړو کې نه وي شامله. او دا به هم کوي چې د امریکا نظام چې خراب شوی دی دا به راسمایي. د دې سره سره د امریکا د صدارت ګټلو سره د ریپبلیکن د ډونالډ ټرمپ امریکا ریپبلیکن ګوند د سینیټ څوکۍ هم اکثریت ترلاسه کړې دی. اوس داغو په سینیټ کې 150 څوکۍ دي. او صدر ټرمپ دا هم ویلي دي چې دی به په کانګرس کې هم دا بری ترلاسه کړي. که داسې وشي د ریپبلیکن ګوند یوازې سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس د اقتدار مرکز د طاقت مرکز به نه وي، بلکې سینیټ به هم وي او د نمائندګانو ایوان به هم وي. مانه دا شوه چې داسې طاقتور نظام راغی په امریکا کې چې څه قسم فیصلې کول غواړي، قانون کې بدلون کول غواړي، نوي قوانین جوړول غواړي، هغه کې به دی ته کوم مشکلات یا چیلنجز نه وي.
بنیری صاحب یو تپوس بل کومه دا سرکاري نتیجې به دغلته سرکاري او حتمی نتیجې چې ورته مونږ وایو د دې اعلان تر کله پورې کیږي دغلته؟
دا سرکاري نتیجه ده او دا حتمی نتیجه ده، ځکه چې دا نتیجه چې کله راځي میډیا ته کم چې په مطبوعاتو کې راځي نو هم دا د حکومت چې شمیری دي دا غیر نرستو دی ورکوي او میډیا یې ساری. هم مثال په توګه پاکستان کې وایي چې غیر حتمی نتایج دا الیکشن کمیشن دلته نه ورکوي، یعنی دلته د سټیټ ریاستونو نظام دی، ایالتونو دی، د ضلعو یا کاونټیز دی، دغه شانتې وفاقي نظام دی. نو دا هغې په بنیاد باندې دا فیصله کیږي او دا ووټونه ټول شمارل شوي وي، کربی اتنټیک وی او کم امیدواران چې وی دا غو دنو اعلان هم دا غي په حساب سره کیږي. دا وخت سلور ریاستونو کې نتیجې نه راغلي چې پکې وسکانسن، اریزونا، نیواډا، میشیګن شامل دي. پکې تمام څوک چې اوس کمی پاتې دي نه هغه 15 دي د الیکټورل ووټ. او چې کومه کاملا هریس دا د هغه سره 270 رشتي کدا ټول جمع کینو بیا هم د 270 د الیکټورل کالج کوم هدف ته هغه کاملا هریس نشي پوره کولی، نو د سره 270 دي. نو ډانلډ ټرمپ په ممکنه توګه باندې د امریکا چې څنګه پرزیدنت الیکټ ورته وي تر څو پورې د سوګن یا لوړ نوی پورته کړي تر هغه پورې د تیاری کوي او بیا به سپینه ماڼۍ ته چې زیرو د هغه ځای موجود صدر هغه له بایدن بدت اختیار ورکوي او داغه نرسته او باقاعده صدارت دته ورکړل شي. یعنی دوس الیکټ صدر دی.
او بنیری صاحب یو تپوس بل کومه تاسو وړاندې هم ذکر وکړو چې ډانلډ ټرمپ نن سهار چې کله خپل وینا کوله د بریا پاغي کې د جنگونو د ختمولو اعلان هم وکړو، دا وار په امریکا کې خلکو پر کومو مهمو ملکی او نړیوالو مسلو ته په کتو سره د خپل ووټ استعمال وکړ؟
هیواد کې دننه سلور غټ موضوعات وو، یو غیر قانون کډوال را ننوتل، یو روزګار، بل اقتصاد کمزور، او د دین علاوه د صحت یا د بیمه پالیسی یا بیمه چې کومه ده د دین علاوه نور هم بل ها شیان شته. مثال په توګه اسقاط حمل او داسې په ځینې ریاستونو کې د منصوبه بندۍ وغیرہ وغیرہ دا غټې مسلې وي. یو مثال درکوم چې بایډن کله اقتدار ته راته انتخاباتو کې نیولو ذکر د امریکایانو ظلمو سره یا پیغلو ټول سره چې دی بستاسو د کالج یا د یونیورسيټي چې کم فیسونه دي قرضې دي هغه معاف کی هغه معاف نکړي. نو دا قسمه خبرې چې دي د په دې انتخاباتو کې ډېرې غټې وي. په نړیوال کچ باندې منځني ختیځ جګړه چې دا ډېره مهمه ده د اسرائیل او د حماس، خلک دا تمه لري چې امریکا صدر چې کله راشي ډونالډ ټرمپ د دې جګړې د ختمېدو یا د روغې امکان ګړندی کېدی شي. دویمه غټه جګړه چې دا د اوکراین او د روس ته امریکا ډېرې غټې پیسې باغې کې ورکوي. ټرمپ وایي چې دا پیسې ولې ورکم، آخر په کم بنیاد باندې هغه دا جګړه زه ختمولی شم. دې نه مخکې داسې مثالونه شته دی، مثال په توګه شمالي کوریا سره د ناڅاپه لاړه روغه جوړه وکړه، یا په ایران کې چې کوم د 15 کالو جنجال وو هغه د په دور کې ختم شو، یا د اسرائیل نه منل د عرب هیوادونو لپاره د ابراهیمي کې کارت په وخت کې د پای کې ګړندیتوب راوستل. په نړیوال کې خو دا غټې مسلې دي. په جنوب ایشیا کې غټه مسله چې دا د هندوستان سره کاروباري تعلقات کول دي او د چین سره چې کوم رقابت ته په اقتصاد کې دا غټې مسلې دي. امریکایانو په ممکنه توګه باندې د ته ووټ په دغه بنیاد ورکړی وي. او بل دا خبره چې د په خبرو کې اکثره دا وی چې دا کار به زه کوم، دا مې خوښ دی، دا مې نه خوښ دی. ریپبلیکن په مقابل کې ډیموکریټس چې کوم دي کاملا هیرس، ځنې مبصرین داسې وایي چې داغو په تګلارو کې به ابهام وو، ډېر زیات سفارتي ژبه به استعمالېدا، خلک نه پوهېدل چې دا کار کوي که نه کوي. مثال ادارې چې په پنسلوینیا کې کوم چې سوینګ سټیټ دی یا غیر واضح اسٹیٹ یا ریاست تے پاگی کی بدی د اسرائیل په حق کې کمرشل یا اشتہار چلاوه، هو کله چې اکثریتی مسلمان سٹیټ تا میشیګن ته بلاړه نو الته به د حماس په حق کې اشتہار چلاوه. نو خلک ویچ دي داس کول غواړي، آیا دا واقعي سم تګلاره ده کنه د خلکو د ووټ اغستو پلمره؟
ډیر مننه بنیری صاحب دغه معلومات را کولونه، خو ورځ ولري او اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې زیاتره امریکایي رسنۍ لیکي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات و گٹل پدیاڑا تاستا پر روانو پروگرامونو کی معلومات ترکو
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم ورزو خیبر ضلع ته چرته چې د تیار راجګال کډوال خپل کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت تنظیم ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 راهیسې دا بهیر روان دي چې څو کورنۍ به د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ به د 2015 کال د مې میاشتې پورې په مرحله واره توګه کورونو ته ولېږل شي. په تیار راجګال کې په 2013 کال کې د بسوالو خلاف د پوځي عملیاتو له امله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکوي.
د قدرتي افتونو پر وړاندې مبارزه صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای د خیبر څانګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ټرایب چې کوم دی د 29 اکتوبر نه سٹارټ شوی دی، دغه وی ان شاء الله ټوټل 2041 فیملیز دي د خپل ابایي علاقو ته ریټرن کوي او دغه ته چې کوم ویلیج ته واپس دي. دا تیرا راجګال کې تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او هلته دو ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. ورځې 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې د سٹارټ وی سو پورې ټول خلک ریټرن شوی نه وي، نو که دا کې میاشتې مولې کېدو کا یو نیمه مولې کېدو دا پروسس به هغه پورې ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګال کال تور چپر مرکز ته پر رسیدو سره د ګاډي کرایا، خیمه، کمبلې او د کچن سامان ورکوي او هلته به د ویجاړو شو کورونو سروي هم پیلوي چې خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علي کوکی خیل ویل چې هلته په تیرا بدمنۍ کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي
چې د هسپتال، د سکول، وسرا، اریګیشن التا ټول ذمہدار دو. د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی، التا مخ کې پنچکی جوړې وي چې د اوبو چې کومه بجلی ګر وو هغه ځای په ځای جوړو، هغه نشته ختم شوی دی، هغه وسرا جوړ شي. التا یو یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی د عوامو خلکو دا ډیمانډ دی چې دا روډ د جوړ شي چې خلک خپلو کورونو باندې شروع وای و بد کری وکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر و چارواکي انس خان مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 60,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغې کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به یې سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځینې کورنۍ به یې په مرحله واره توګه را روان کال 2015 می میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې یوې سیړنیزې ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 15 په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي چې تراګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. لیکلي دي چې د تراګرۍ پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زیاتې مخې ته راغلي. بلخوا څېړونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو وخت نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه ږدي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د نامنې ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استازي هم شامل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تینک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې تر هغه په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تینک ټینک یو رپورټ لیکلی دی چې په ټول هیواد کې د تر هغه روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازه لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوی دي. څېړونکي حق نواز کټیخیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په سخت ورځو کې په یو خپل نه دي او نه یو پریکړه په شریکه کولې شي. د زیات کړه
کمنګ وګورو نو زمنګ دی وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغذ عملیات کې او مذاکرات کې که هر څه کې دغه لپاره سیاسي مرسته پکار وي هغه کومه وګورو هغه څه هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لاپته کیږي، وجل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو هغه څه ختميږي نه بلکې زیاتېږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بد مرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلي سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیات کړه
د افغانستان سره د میر تعلقات یا د تر هغه راي ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي. په دا کې هغه خلک چې د بارډر کې اوسېږي قبایل خلک دا پکې زاد کوي ځکه چې مسله و بنیاد ته په خبر دی دا حل کولای شي. آتا نو څه دا درګډوي نه پښتنه ځنه فسر ځواب یې دا دی چې په دا کې خالي موږ د افغانستان مفادات نه دي. په دا کې امریکې مفاد دی، چین مفاد دی، هندوستان مفاد دی. نو هغه سره ټول تعلقات څنګه دي؟ ته چین په لوري، امریکې په لوري څنګه غوړي؟ امریکا غوړي چې یو د غاز باندې دی چې چین نشي ورته، چین غوړي چې امن دا وي چې امریکا ځنه پڅر شي. نو ته بیا په دا کې چا سره نو دا کې ډېرې کیسې دي چې داسې یو وخت خالي نه دو خو د پاکستان ګټه په دا کې دو چې امن وي او د رښتیا سره د قبایل د پښتانه په لیار په دا کې خوري وشي چې افغانستان سره تعلقات ښه شي.
په ریپورت کې زیاته کړې ده چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې 250 ترخګریز بریدونه شوي چې پکې 100 تنه وژل شوي دي. د 12 وسلوالو په ګډون 250 امنیتی چارواکی او سلورکم سلویخ عام وګړي وژل شوی دي او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 50 بریدونه شوی وو. یاد دوی چې تیرو میاشتو کې پاکستان د ترهګرۍ خلاف د عزم پاکستان په نوم د پوځي اپریشن اعلان کړی خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویل یې دي چې تیر عملیاتو کې ولستا امن په لاس نشو نو اوس هم څه امید نه لرو. په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګري د افغانستان د خاورې نه کیږي. ګوهر مسید، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشت سیمه پښین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځایي خلکو زمکه بهرنۍ او کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی ښکاره کړې ده. دوی دا کړی چې د ځایي خلکو د 2 لک ایکړ څخه زیاتې غرنۍ زمکه بهرنۍ او ته په تیرو سکلونو کې انتقال کړې دي. د سیمې قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړې بلکې د حکومت څخه غوښتنه کړې چې زر تر زر د یادو زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه چارواکو ویلي چې یادې غرنۍ زمکه په تیرو وختونو کې د پاکستان د معدنیاتو ادارې پی ایم ډی سی له لورې انتقال شوې دي، خو د قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یادې ادارې ته لیکلي دي. نور تفصیل له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړي کې د ځایي خلکو مځکې او بارني کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنۍ ښکاره کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرو 2 کلو کې د ځایي خلکو د 2 لک څخه زیاتې غرنۍ مځکې او بارني خلکو ته د پاکستان د معدن ادارې پی ایم ډی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په ناقانونه توګه انتقال شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلي او سیاسي مشرانو یوه جرګه شوې ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل برشور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 15 نیټه او مشال ډیډو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پرېږدي.
ساګۍ دی، لمړ دی، مثال انجنۍ ده، صابوره ده، پرېږد ده، او کلاچ خان د دې مځکو الاټمنټ سو دی، الاټمنټ چا کړی دی، غیر خلکو کړی چې هغه دلته زموږ سره دغه نه لري، نمایندګي نه لري. او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم شته، د چین خلک هم پکې شته، او د لیز مزل خلکو مطلب غیر زموږ د مځکو سره تعلق نه لري، دی الاټمنټ کړی دی. په دا کې مطلب احمد خیل، سلیمان خیل، بارکزی، دغه رقم لمړ او کیرل، د دې کومو چې کوم مځکې دا دغه خلکو په نامه الاټ کې، نو لهذا چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني شوی دی، د سره موږ ته ډیر تاوانونه رسي، نو لهذا تاوان د بچېدلو لپاره زموږ د الاټمنټ منسوخه کی.
په دې ترڅ چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکي او د کوچ د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر اختر محمد کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بې علمۍ او بې خبرۍ له وجې سوی دی.
زموږ خلک کلیوال ډېر ساده خلک دي، زموږ خلک په دې اړه دا ډېر افسوس خبره خدا ده. مدعي چې دی مخالفین چې کړي دي، پر موږ یا د نالو شلکر راځي یا د ناسیالو شکر باندې راځي یا زموږ داخل چې زموږ سړی کې شامل، زموږ یو سړی هم نه دی شامل. دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي، موږ د کور په تور ورګلوي په جنگ اختای، زموږ د بیبان مقابله در نه کړي، موږ د کور د مصیبتو سره نه اخلاص. نو په دې وجه مدعي رالی غل رالی عمله پر موږ وکړي، ان شاء الله یو سړی ته موږ دا چانس نور وګرځي. دا برسوي
خپل د برشور سره تړاو لرونکي قبایلی مشر حاجی کفایت الله بیا غوښتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن دی د دې عمل په ضد رخ پورته کړي.
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب سره، چونکه غز مرز علاقې امینه دی، په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دونه غټه ډاکه ول سوی ده چې هغه د 2 لک زیات اکړه لند مافیا لټ کړي ده. نو د په کارو چې د اسلام آباد کې پر دې پروجمو پریس کانفرنس کړي وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړي وای، زموږ ټوله علاقہ په داسې سلسله کې ډیره د پریشانی په شکار کې ده، او زموږ علاقہ د بدامنۍ په خوا روانه ده. کچيري دا معاملات رکاو نه سو، نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقہ کې به قتل غارت وشي. موږ د خپل امنیت څخه د خواسته او د ګلکو چې په کار دا دی چې د خپل الکا انتخاب تو گوری کم ڈاکہ چل تو دے ڈاکے پشاب سی پشتن وکی چا کڑے دا ولے کڑے
کوئی اوبل قبائل مشر سردار موسیٰ خان کا کڑ بیا وائی پکار دے چا حکومت ځای خلګ سره خبرې وکړي
دا خو ډېر په غلطه طریقه سوې دي الاټمنټ یو دی چې دا کمپنی کړې دي پی ایم ڈی سی چې په کوم ذریعہ کړې دي هغه نه د ڈی سی سره این او سی اخیستې ده ګوګل په ذریعہ کړې دي نو موږ دا ګیله کوو چې هر کم سے کم د دې علاقې خلک دې سره ملګري د دې لوکل کم خلک سي دي دا ځان ملګري کې د ګورنمنټ په خپل شیر معلومه ده هر څه خپل سیستم سیټ اپ دی دا که شارټ کټ لار راځي دا خو نه خلک ایله کوي نه دا علاقه خلکو په سوو کلو د پلورونو نیکګانو ساتلې ده په اسانۍ خو یو چاته نور لکی بل دلته چې نوی الاټمنټ نو سوي دي هغه کده ځای خلک دي دغه سره دي ناسته اوسې چې ورته څنګه الاټمنټ کړی
که څه هم د پاکستان د معدن د ادارې پی ایم ڈی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی خو د پشین ضلع ډیپټي کمشنر زید خان و مشالیډو ته ویلي دي چې یاد انتقالونه د ده د راتګ څخه له مخه سوي دي او اوس یې د سیمې د قبایلي مشرانو پر غوښتنه وجهکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ایم ڈی سی ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د نومبر په 2 مه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره په اډیالا جیل کې د ملاقات وروسته په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د پرویانو راټولولو اعلان کړی وو. د هغه اعلان وروسته د نومبر په 5 مه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبایي وزیرانو د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالو یوه غونډه هم وشوه. په سوابۍ کې د موټروی انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلت وهلو د تیاریانو جاج واخیسته. د غونډې وروسته له سوابۍ څخه صوبایي وزیر فیصل امین ترکی په خپور شوي یو پیغام کې ویلي دي چې د تحریک انصاف پلویان به د ټولې صوبې نه د نومبر په 9 په سوابۍ کې راټولیږي او د هلته نه به اسلام آباد ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د دغه ونډې وروستو د نومبر په 5 د صوبایي کابینې غړي فیصل امین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9 نیټه به د دوی د ګوند پلویان د صوابۍ د موټروی انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولیږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره یوه حتمي تګلاره اعلانوي.
عمل پیش کو او وایو بچ کم ڈیٹ ماری بمونگا فائنل کال ورکو چدا مونگا دے عمران خان دے ہائے دے پارا او دا ٹول تے ریکونا دا صورت مونگ جت جے کو دار پختن خوا خل کو تے سما سلوک تے چتا سنگا میں 8 فروری او سنگا پ محنت مانی خان سے وہ بیر سیم سے پ مشرے کے چتا سنگا دا رسو میں اشتے محنت کو ہم دا شانتی بدا کس تسلسل بجول گاڑی ٹیمپو بجول گاڑی
د نومبر په 9 نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په 2 نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی وو. لدی وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو څه اغیز نه پریوزي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کیږي دا د وړې سطحې نه روانېږي او بیا به تدریج هغه برزي او اهم موړ ته رسي. پاکستان تحریک انصاف ته خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی. نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته زور ورکړي بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او هلته یو لوی میدان دی او په هغې کې تحریک انصاف خلک پراته دا هیڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. کدی موټر وې بندول غواړي نه داغه به هم تکلیف په خیبر پختونخوا ولست.
یاد دی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتی مودې راهسي د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د اسوسییټډ پریس او سی ان ان ټلویزیون په ګډون ډیرو امریکایي رسنیو راپورونه ورکړي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټلو لپاره مقرره 270 الیکټرل کالج رایې ترلاسه کړي او کاملا هیرس ته ماتې ورکړې دي. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لدا کې نن نامعلومه وسله والو په یو برید کې د پوه څلور سرتیري بجلی په سیمه کې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې وسله والو نن سهار 11 بجې د لدا په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ. په برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې او د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون څلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر ولسمې پوری تعلیمي ادارې د سموګ له وجې د تړلو اعلان کړی. اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث تا اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ډیرو امریکایي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټرل کالج ضروري 270 رایو په ترلاسه کولو کې خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې ده. د دې اونۍ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې هم د ډانلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدنې له پاکستان او افغانستان سره د واشنگټن په اړیکو باندې پر اغیز خبرې شوې دي. دلته تاسو ته دا یادونه هم درکو چې دا بحث وړاندې ریکارډ شوی چې هغه مهال ډانلډ ټرمپ بریالی نه و اعلان شوی. د پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په میلیونونو امریکایانو د نومبر پر 15 نیټه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل هیواد ولسمشر ټاکلو لپاره رای ورکړي. مقابله د ډیموکرات پارټي کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند د ډونلډ ټرمپ ترمنځ وه. دا اوسې موږ بحث ریکارډو د نومبر 6 ده او په پېښور کې د غرمې 2 منټه د پاسه 2 بجې دي او په امریکا کې د رای شمیرل روان دي چې په کې دا مهال ډونلډ ټرمپ 270 الیکټورل کالج ګټلی دي چې د انتخاباتو ګټلو لپاره ورته یوازې 3 رای پاتې دي. نوموړي ته د خپلې کامیابۍ وینا هم کړې ده. هر څوک د امریکا ولسمشر سي چې زیات امکان ښکاري چې ډونلډ ټرمپ وي، نو دا به یوازې نه د امریکا لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره ژورې پایلې ولري. پاکستان هم له هغو هیوادونو دی چې د امریکا د ولسمشر انتخابات ورباندې اغیز لري، خو هغه څنګه دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبریال فضل الله او هم په نیوجرسي کې د پی ایچ ډی سکالر اسلم کاکړ دي. فضل الله له شاوخوا دولسې راهیسې خبریال دي. په پاکستان کې د ګڼو رسنیو سره کار کړی او له تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا په نیویارک ښار کې له ډیوا رادیو سره کار کوي او هلته په یونیورسټي کې د مهال ماسټري هم کوي. اسلم کاکړ د بلوچستان پښتون مېشتې سیمې بوستان اوسېدونکی دي او له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې په امریکا کې دی او تیره میاشتې د کوردانو او پښتنو د سیاسي مبارزې د پرتله کولو پر موضوع پیچ ټی کړی ده. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه.
پایل به تاسو ته راشم فضل الله خان، او سوال به هم دا وي چې د رای شمیرل خو روان دي او حالات بدلیږي او رسمي نه ده معلومه چې څوک به ګټي، خو بهرحال تاسو هلته یې او دا وخت مون خبرې کوو او په پېښور کې تقریبا د نومبر 6 ده او 2 بجې دي. له دې وروسته کېدای شي حالات بدل سي، خو تاسو په خیال باندې دا وخت امریکا میډیا څه ریپورت کوي هغه څه وایي څوک یې ګټي؟
ډېر مننه کاکر صاحب. داسې ده چې زما خو کوم اطلاعات دي یا کوم مطبوعات د امریکا چې کوم دي هغه خدا وایي چې په رسمي توګه باندې د ریپبلیکن ګوند چې کوم امیدوار او پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ هغه په دې ټول ټاکنو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هغه چې دی نو خپل وکټري سپیچ هم وکړو او هغه چې دی د کوم الیکټورل کالج داغه خپل چې مخالف کاندید یا امیدوار و کمالا هاریس داغه په مقابله کې هغه 200 او یا الیکټورل کالجونه زما تر چې کوم شمیری دی ما سره د فاکس نیوز در رپورٹ هغه در مخه چې 200 او یا چې د نو الیکټورل کالج اغستی دی او داغه په مقابله کې چې کوم کمالا هاریس ته مرستیال صدر ناری 200 الیکټورل کالج وټونه هغه ترلاسه کړی دی
شنو داسې زیات امکان دی بلکې رسمي اعلان به کېږي خدا دی چې ډونلډ ټرمپ چې دی هغه د امریکا ولسمشر سی خو اسم کاکر سی تاسو فضل الله واورېدلی او اسی که داسې یو صورتحال وي لکه څنګه چې د امریکا میډیا وایي چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي تاسو آیا داسې په نړیواله سطح باندې د دې اثر به څه وي پر چاو چاو پر کومې ځکه چې امریکا کې د امریکا ولسمشر خو ټاکل کېږي د امریکانو به خصوصا په کې دلچسپي و نو زما دا خیال دی دا داسې دی لکه یعنې په اصطلاح به ووایو چې لکه د ټولې نړۍ ولسمشر چې ټاکل کېږي نو اثر یې ډېر وي تاسو ویلی سئ چې پر چاو چا به ډېر ژور اثر وي بیا
مننه عبدالله کاکر صاحب کو ودان چې ما په دې پروګرام کې د بلنه راکړه زما دا خیال دی چې د الیکشنز نتیجې چې راسي کچېری ریپبلیکنز داسې معلومېږي چې ټرمپ یې ګټي نو هغه کم چې حقیقي او د ټرمپ سټراتیجي ده هغه خو به دا هر چلور کال چې د وایټ هاوس او د امریکای حکومت یو نېشنل سکیورټی سټراتیجي او ډاکومنټ یو رپورت پبلش کړي نو پاره کې به بالومجی چې د ټرمپ اډمنستریشن د دا دویم چل کما سټراتیجي وي خو ماته نه معلومجی چې د امریکای هغه گرانڈ اسٹریٹجی سے دا پاگ کی بھائی ڈیر گھاٹ بدلن راشی ہاں اگر پدے باندھی چی دا امریکے کا ریپبلیکنز بھی کا ڈیموکریٹس بھی مارا خیال دی چی امریکا خپل سپریمیسی او ہیجمونی واڑی چی آگا پر دنیا باندھی مطلب خوروی کاغذ د چائنا پر زد بھی کا دا رشا پر زد بھی کا دا ایران پر زد بھی او کا دا نورو کم چیلنجز و سر چپ پنڈی کی او دا دنیا پر سات باندھی تھی ہاں دادی اپروچ کی فرق بھی لگا تیر سال ٹرمپ چکم دے ایران سر دا نیوکلیئر ڈیل ہوا گئے پر ریووک لی تارنگ دا ٹرمپ بے اخبل یو پرسنالٹی دا چی آگا کا دا چائنا و دا رشا و دا نارتھ کوریا سر بازی آگا از مادا سوچ دی ان شارٹ چی پا اپروچ کی بفرق بھی وزنسم ویل چې لکه یو ډیر غټ بدلون براسي د ډیموکراتس او یا د ریپبلیکنز او
سم
وایټ هاوس
مننه اسلم کاکر صاحب ز فضل الله تاسو خپل یعنی پاکستان کې پاتسوی نه وازی خبريال بیا په زینو داسو دوه پاتسوی چې د پاکستان په سیاست او په دې باندې جوړ نظر دی او بیا خپل امریکا کې امریکا کې هم ډیر فعال یاست په سیاسي معاملاتو نظر ساتي د پاکستان او د امریکا کا فرض کئی ڈونلڈ ٹرمپ پر رسمی توگا باندی دا گٹی نو جکا دا ڈیموکراٹان نو دا حکومت خمشتا اندازہ دا پتا دا پالیسی نی رہتا معلومی دی پاکستان سے تعلقات نو صرف جو بائیڈن سے دی کہ چرتا کاملا ہارس ولسمش رسی نو آغا با ممکنہ دا دیر بدلون نو ہوئی کہ خوکا ڈونلڈ ٹرمپ لکا چنگ سی دا امریکا میڈیا وائی چی دی گٹا لی دا نو پدا سی حالت کی دا پاکستان دا پارا خپل د دواړو ملکونو پر تعلقات باندې به یو ډیر لوی بدلون راسي کنه لکه دا اسلم کاکړ خبره ده چې ډیر پراخ بدلون نشي راتللی
کاکړ صاحب تاسو خپل هم ډیر جوړ نظر لري او تاسو هم په دې فیلډ کې او د ډیر وخت نه په دغه موضوعات باندې چې د نو کار کوي او ډیر په باریک بینه سره تاسو هم خپل چې کوم بصیرت ته د صحافت د لارې تاسو خدمت کوي او خپل هم ډېر جوړ نظر لري. زه به دا ویم تاسو ته چې کاکر صاحب څنګه خبره وکړه نو امریکا ته دا وخت ډېر زیات ستونزې او چیلنجونه راغلي دي او په هغې کې د ټولو نه غټه چې کوم مسله ده هغه د فلسطین او د حماس او د اسرائیل ترمنځ چې کومه مسله ده دغه یو غټ چیلنج دی د امریکې ته. بیا که تاسو وګورئ کاکر صاحب هم دغه خبره وکړه چې د یوکراین او د روس ترمنځ چې کومه شخړه روانه ده بیا دغسې د امریکا دپاره چې دی نه ټول نه غټ چې کوم چیلنج دی هغه بیا د چین سره چې کوم د ټیریف معامله ده په هغې باندې بیا دغسې که تاسو وګورئ نو ایران هم یو غټه ستونزه ده او په دغه منځني ختیځ کې چې کوم دا جګړه روانه ده په دې کې امریکا کې میش کوم پوهان دي او څېړنکار دي د هغې دا نظر دی چې دا ټول ستونزې چې دي دا پراکسیز دغلته کې دا ایران سپورټ کوي او دغه ګروپونو چې دی نو هغوی سره مرسته کوي او د هغوی سره کومک ساتي. بیا که تاسو وګورئ نو دغه خو خارجي چیلنجونه دي بیا داخلي حوالی سره که وګورئ په امریکا کې دا وخت انفلیشن چې دی ګرانی ډېره زیاته شوې ده د کورونو کرایې یا د پراپرټۍ چې کوم قیمتونه دي هغه ډېر زیات لوړ شوي دي بیا دغسې اقتصاد چې دی نو یو ډېره غټه ستونزه ده. امریکې چې کوم پخوانی صدر یا چې کوم د ریپبلیکن ګوند امیدوار هغه چې اوس یو څو شېبې وړاندې خبرې کولې او دغه د ویکټري سپیچ هغه تقریبا اناؤنس کو په هغه کې هم هغه دا خبرې وکړې چې ویل میک امریکا گریٹ اگین او هغه وی چې دا د بارډر باندې کوم ستونزې دي د امیګریشن والے نو په دې باندې دا ټول چیلنجونه دي او په دې باندې چې دنو یقینا چې کوم داغه مشیران دي یا کوم اداری دي هغه په دې باندې کار کوي او هغه د پاره هم دا یو غټ چیلنج دی چې هغه به د دې حالاتو څنګه مخنیوي کوي او د دې ستونزو څه حل بروباسي.
پاکستان په حواله چې ما سوال کړی
پاکستان حواله سره زه دا فکر کوم چې کتا سو ګوري نو د پاکستان کې خلک ډېر زیات توقعات لري چې ګینه په امریکا کې پاکستان لکه یو ډېر غټ مهم هغه ځای لري یا چې دین یو ډېر خاص مقام حاصل دی خو دلته که تاسو وګورئ نو د تیر په څېر همیش له چې د پاکستان د سټیټ ډپارټمنټ نه داسې یو ډیسک وي په هغې کې یو څو کسان وي هغوی کار کوي په پاکستان باندې او په پاکستان کې چې د امریکا کوم سفارت دی د هغلته نه چې کوم سفارشات راځي د هغې په رڼا کې بیا دوی چې دی د پاکستان حواله سره چې دی هغه خپله تګلاره ګوري او هغې سره هغسې اړیکې او هغسې پروګرامونه
لري چې غټ
بدلون به راشي. ما ته داسې زه فکر نه کوم چې څه داسې غټ بدلون به راشي یا د پاکستان په دې وخت کې اهمیت ګینې د افغانستان په حوالې باندې دومره زیات دی یا د امریکې دلچسپي په افغانستان کې نو هغه هم که تاسو وګورئ نو د تیر په څېر ډېره زیاته کمه شوې ده. هغه یو عام معمول چې کوم تعلقات وي هغه به وي او زه نه وینم چې ګینې څه غټ دفاعي یا داسې غټ څه سفارتي اړیکې به په هغې کې به څه ډېر غټ پرمختګ وشي.
دغه ستاسو دا نظر که زه اسلم کاکړ صاحب تاسو ته راوړم او د فضلالله چې کوم نظر دی او تاسو مخکې خبره وکړه چې د امریکا په بهرنۍ تګلاره کې به ډېر پراخ چې کوم بدلونونه دي هغه به را نه شي خو که د پاکستان په تناظر کې ورته وګورو بیا افغانستان هم دی ځکه چې پاکستان نه یادوي نو افغانستان دا تړلی دي که د امریکې د پالیسۍ په نظر کې ګورو چین بیا بله غاړې ته دی نو له پاکستان سره په تعلقاتو کې به هم هغسي لکه څنګه چې فضلالله وایي چې ډېر زیات بدلون رانشي که نه لږ به بدل سي لږ څه به حالت دغسي بل طرف ته لاړ شي.
مننه. دلته دوه خبرې دي یو خدا دی کنه چې دا د روزمره تعلقات دي چې هغه د سټیټ ډپارټمنټ په ترو باندې وي که نه چې کلچرل او ایجوکیشنل او دا نور چې کوم یو تعلق دی هغه بینټین ساتل هغه خو روان وي که نه خو هغه کوم چې د وایټ هاوس په لیول باندې په یو ټاپ لیول باندې لکه د بایډن فار اگزامپل په دې تیرو دو څلورو کلو کې بالکل یو ټلیفون کال هم نه دی سوی که نه ٹرمپ زمانه سے خیال چی ډیر څه به بدل سی لکه مثال زه چې وګورم په 2017 کې چې د ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ولا پاره کې د پاکستان وڅاله د پاکستان یعنی ورډ یا د غره غلې دی غم د یو د کاونټر ټیرریزم او د یو باغه تناظر کې راغلي دي او د ټرمپ سره د عمران خان ملاقات وسلو هغه شاید هغه د سلیبریټي او د یو پرسنالټي او کنیکشن مانشي خیال چې هغه یو پر یو غټ سټیټ لیول یو یو کنیکشن یا یو نزدې کوالي وو. ہاں دا یو اکنامک او پولیٹیکل سچویشن ما په خاطر د پاکستان غو دومره بد دي چې زبانشي خیال چې ټرمپ کرا هم سي چې هغه امریکا و دې ته زړه ولري چې هغه د پاکستان سره هغه اړیکې زیاتې کړي. ہاں دا دي چې لکه د ډیفنس او ملټري هغه به زما خیال سره هغه به روان وي هغه شاید د امریکې
پاکستان څنګه چې دی
ملٹری غټ پاور دی کنه نو هغه هغه مینټیننس ساتل زما خیال سره هغه به وي خو دام دی چې ټرمپ را هم لی دا هغه د مودی سره چې کوم هغه نزدېکت یا تعلقات دی انډیا سره نور هم بلکې انډیا خو نور هم را روانه ده مطلب په یو ډیر زور باندې کنه. نو ہاں بل یو خبره دا کړي چې په پاکستان کې لکه دا یو نریټیو شته د پښتنو لکه د انډیم دا نیشنل ډیموکراټک موومنټ آف راسیا پټوک دا رنګ کسان چې دي چې امریکا د افغانستان د طالبانو ته په حواله کې هغه په دې چې واړي چې چاینا وو دې ته مسلې جوړې کړي. دا
یو نظر موجود دی خدا د یو غند پوری او زینو کسانو پوری دی یاو دا خبره
کوي دا دایو دایو سوچتا نوزن سموله تر هغه چې هغه تر کما ده پوری
به مننه ډیر زبیم تاسو راځم اسلم کاکر صاحب فضل الله تاسو د داخلي سیاست لکه اسلم کاکر صاحب ذکر وکړی چې عمران خان او ډونلډ ټرمپ چې کله د ولسمشر او عمران خان د پاکستان وزیر اعظم ملاقات کړیو اوس دا وخت عمران خان سیدی په جیل کې دی او ډونلډ ټرمپ سیدی هغه بیا د امریکا ولسمشر ممکن دی جوړ شي بهرحال حتمن خو نه سو ویلای چې ترڅو پورې حتمن ویل شوی نه دی خو خپل یعنی کدا سی حالت ترازی نو خپل په پاکستان کې د تریک انصاف چې بل کوم حالت سره مخامخ تا یا د پاکستان کې چې کوم داخلي سیاست دی هغه کې د عمران خان یا تریک انصاف یا د پاکستان پر داخلي سیاست باندې یو بدلون راتلای سي یو اثر پر وتاي سي کنه تاسو بنو وسي بس ما غسي بي لکه څنګه سي دي
کاکر صاحب څنګه تاسو ته جوړه پته ده د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې کوم پلویان دي غي دا ډیر زیات تم یو امیدونه لري چې په امریکا کې کله بدلون راشي او خاغل ډانلډ ټرمپ چې د امریکا ولسمشر شي نو هغه به دا ذاتی کوشش کوي چې هغه د تحریک انصاف مشر په خانه وزیر اعظم د عمران خان د رعایې د پاره چې دی د بیرته خوشي کول د پاره به خپل څه کردار لوبوي. خو که تاسو وګورئ نو زه به تاسو ته د دې مثال یو بل غنه هم درکمه چې دغلته کې شکیل افریدی چې کله ونیول شو نو هم د دې صدر ټرمپ ته تیر چې کوم اولنی ټرم نو په هغې کې چې دی تاسو وګورئ نو نو هغه پاکستان خوش کړلو نه دی ته ورکړو. زما په خیال که تاسو دې خبرې ته خلک اوریدونکي کتونکي پام وکړي نو زه نه کوم فکر چې ګینې داسې به وشي د امریکا د خارجه وزارت چې کوم ویان دی هغه به بار بار هغه نه دا پوښتنې شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم مشر دی د هغه د رعایې دپاره تاسو امریکا څه کردار لوبوي د هغې په جواب کې تاسو بد نظر نه هغه تیر وي اوریدونکي کتونکي هم د هغې نه خبر دي چې هغه دا خبره ډیر په ډاډ باندې ډیر په کلاو باندې کړې ده چې دا د پاکستان داخلي سیاست دی او په کار ده چې پاکستان هغه ځای حکومت چې کوم ادارې دي د هغې دا یو داخلي ستونزه ده او هغې پوه شه او کار یې پوه شه. نو دا د تحریک انصاف ګوند هغې تمې کیدای شي خو زه نه وینم. هغه تېر ورځو کې د امریکا په کانګرس کې هم یو مختلف چې کوم کانګرس مینان دي د هغې غړي دي هغې د خوا چې دنه دغه یو خط ولیکل شو په هغې کې هم دوی دا غوښتنه وکړه چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې دی عمران خان هغه د رعایې دپاره خو ما ته نخ کاری چې کینه ها کې دیشی ک د امریکا حکومت د عمران خان یا د هغه ګوند نه دومره غټه تمې وی چې په پاکستان کې دی لا هغه داسې کار کوي چې هغه تیر حکومتونه نه کړي یا د هغه ځای ادارو یا د هغه په اسټابلیشمنت باندې اثر نه وی نو پاکستان زنه غواړم نوی نه مچ کینه دا څه ډېر غټه تمې دي ها د پاکستان د خارجه یا د هغه چې کوم فارن پالیسی د پاره کې تاسو وګورئ نو د تیر پسیر چې د افغانستان چې کله دا واقع وشو امریکا بیرته واپس راغله د هغې نه پس د پاکستان او د امریکا تعلقات چې دی هغې کې ډېر زیات صدمهري وه که تاسو ته یاد وي نو د پاکستان چې کوم د سیکیورټي اډوایزر محید یوسف آغا او د هغه ټیم جنرال فیض حمید د ایسای مشر هغه په خصوصي دوره باندې راغلی د امریکا سره د بیرته د تعلق د اړیکو ښه کولو دپاره خو که تاسو وګورئ نو هغه تعلقات هم ساغې کې دومره زیات نه خراب دي او نه دومره ښه دي چې ګینې امریکا به هر څه غوښتنه کوي او پاکستان به د هغې په جواب کې خو که تاسو وګورئ نو په دې وخت کې پاکستان د امریکا نه اړیکې چې کوم دي یا تعلقات هغه لرې شوي دي په دې دوران د چین سره د پاکستان اړیکې نورې زیاتې شوي دي په دې دوران د روس سره د پاکستان اړیکې نورې زیاتې شوي دي د هغې ډېر وخت کې جنگي مشغونه شوي دي د پاکستان ته چې دی په دې تېر ورځو کې د روس وزیر اعظم راغی هغه دا دوره وکړه دفاعي چې دی نو معاهدات شوي دي او په راتلونکي کې که تاسو ګورئ نو نور هم د هغې سره د ټریډ د تجارت او دغسې د تیلو حوالې سره چې دی د اغوستو نو دغه اړیکې په دې ټول باندې د امریکا که تاسو وګورئ نو په هغې تشویش دی دې کې هم څه شک نشته چې پاکستان د امریکا نان نیټو اتحادي پاتې شوی دی په افغانستان کې ډېر کردار ور لګولی دی خو دې وخت کې فاصلې شته دی او زه نه وینم چې ګنیا به دومره ژر ختم شي
مننه ډېر او اسلم کاکړ صاحب فضل الله خو جامع ور باندې خبره وکړه خو دې کې لکه تیر ځل چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر و نو پاکستان چې دی هغه به همیشه له امریکا څخه مرستې ترلاسه کولې او د ده په وختو کې پاکستان ته د مرستو ورکولو سلسله چې دغه په سختۍ سره وشوله او بیا پاکستان ته مرستې نه دی او د پاکستان هغه چې کوم مالی دغه و نو هغه حالت ته په کتو باندې یا د ده چې کومه پخوا ورسره رویه وله نو ستاسو په خیال باندې په دې کې سختۍ نه چې راتللی که نه بیا هم هغه خبره ده ستاسو په خیال باندې چې بس یو تعلق به وي خو یعنی ډېره توندې نه چې پکې راتللی د خرابېدو یا د ډېرې سمېدو
دا ډېر ډېر ښه سوال دی خو زما په خیال برته هغه دی که نه چې مطلب امریکا دا نه شي افورډولی چې د پاکستان سره یا شاید غلط یم خو دا لکه پاکستان برته هم ایون دو د طالبانو د راتګ بعد شاید هغه لیوریج یا کم یو دغه چې درلودلی هغه په هغه رنګه نه وي لکه څنګه چې ټرمپ خط ولیکي زما خیال سره عمران خان چې د طالبانو په دې پیس پروسس په دې کې مرسته ورسره وکړي خو بیا هم لکه کدا خبره رښتیا وي که نه چې امریکا غواړي چې هغه اعتیادیان یا هغه فورسز په دې افغانستان یا په دغه خطه کې خواره کړي چې هغه چاینا ته مسله جوړه کړي نو شاید هغه بیا یو بیل دغه جوړوي که نه شاید پاکستان بیا برته یو اعتیادي پاتېدلی شي خو دا زما دا خیال دی چې یو مینیمل یا هغه یو ډیپلوماټیک ریلیشن شپ او ملیټری هغه ټایز به وي خو لکه زه نه وینم چې لکه دا چینج یو غټ چینج که نه لکه یو پراخ چینج اوورنایټ یا د مخ بدلېدو یا د پارټي بدلېدو سره دارنګه زغت نشي راتللی هغه شاید که یو ډیر غټ چینج وی هغه به بیا موږ په دې د ټرمپ چې دا کم را روان کچیری د وګټل چې دا ګټي نو هغه نیشنل سیکورټی سټریټجي او د ویچ بای ډیفنس سټریټجي دا نور ډاکومنټس راځي شاید په هغه کې بیا یو کوي بدلون راځي.
مننه اسلم کاکر صاحب. بیا هم راځم فضل الله تاسو افغانستان ته کله تاسو پېښور کې وي اسلام آباد کې وي افغانستان ته هم تګ راتګ کولی له چارواکو سره مو لیدل له مشرانو سره لیدل له حامد کرزي سره او نورو عبدالله له دې سره ملاقاتونه شوي دي اوس هم د افغانستان په معاملاتو کې تاسو دلچسپي هم لري او ګوره هم د پاکستان چې له افغانستان سره کوم تعلق دی هغه ډېر نږدې دی او د امریکا سره په تعلقاتو کې افغانستان یو داسې مهمه نقطه وي چې د اسلام آباد او د امریکا ترمنځ یا خو د شخړې سبب جوړې شي یا د ډېرې نږدې ملګرتیا. د ډونالډ ټرمپ پخوانی وختونو کې لکه د دوحه معاهده د وکاو دغه په نتیجه کې بیا ورسته جنرال بایدن خپل فوجان راوستل او افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شو طالبان په واک کې راغونو یو قسم د طالبان په ګټه باندې تمام اوس بیا طالبان پر کل په واک کې دي او که ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه باندې چیرې دا انتخابات ګټي او راځي نو زاد هغه د پاره ښه خبر دی بد خبر دی او د پاکستان د اسلام آباد هغه ارزښت به څومره وي بیا په افغانستان چارو کې.
کاکر صاحب ډېر ژور سوال دی که تاسو وګورئ امریکا د پاره اوس په افغانستان کې نه القاعده داسې څه ډېر غټ چیلنج دی که تاسو وګورئ نو نه هغه سې داعش څه یو ډېر غټ چیلنج دی امریکې د پاره او د طالبانو حکومت چې د موجوده دور کې زما په خیال چې امریکا په دې کې سماته ډېره زیاته دلچسپي نه ښکاري چې ګنې هلته د یا د طالبانو حکومت وي یا د اشرف غني حکومت وي یا د ښاغلي حامد کرزی حکومت وي. یقینا افغانستان یو فلیش پوینټ دی یو پراکسی سینټر دی چې هلته نه امریکا خلاف د امریکا د مفاداتو خلاف کار کې دیش چې په هغې کې که تاسو وګورئ نو روس یو غټ چیلنج دی په افغانستان کې. بیا هلته چې کوم د اقتصادي پروګرامونه روان دي د چین لخوا اقتصادي یا د هغه چې کوم پروژې روانې دي یقینا دغه هر څه د امریکا په نظر باندې دي خو که د تیر وختونو کې تاسو وګورئ نو هغسې افغانستان د امریکا د پاره داسې یو غټ ستونزه نه ده پاتې. نو د امریکا او بیا په خصوصي توګه د ښاغلي د ډانلډ ټرمپ د پاره چې دی نو زما په خیال د پاکستان نه به هم ډېره زیاته کمه دلچسپي ماته ښکاري هغه ځای کې هر څومره هم که ستونزې دي هغه که د جینکو ته د سکول د تګ باندې پابندۍ دي یا ښځینه کارکوونکو ته اجازت نشته یا چې کوم بشري ناورین دی یا سب کم سرغړونې روانې دي نو هغه باندې ملګري ملتونه د هغې غړي ملکونه دي هغې پرې کار کوي او د هغې پکې څومره دلچسپي ده نو هم دومره دلچسپي پکې د امریکا وي. خو زه داسې فکر نه کوم چې ګینې افغانستان په اړه باندې بعد ښاغلی ډانلډ ټرمپ یا د هغه ایډمنسټریشن دومره غټه ګام پورته کړي چې ګینې یا به د طالبانو حکومت ړنګ کړي یا به د هغې خلاف څه ګام پورته کړي. ډانلډ ټرمپ که تاسو وګورئ د تېر وخت هم هغه د جنګونو مخالف دی او زه وایم چې ګینې د پاکستان په ذریعه که هغه لږې اړیکې ښه کول غواړي نو هغه به هم د پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یو مثبت رول ولوبوي.
مننه ډېره فضل الله. زما سره یو منټ دی اسلام کاکر صاحب که داسې یو نیم منټ کې را ته وسه چې څومره به افغانستان چې دی هغه به څومره بدلون وویني که چېرته فرض کا پر اسمن باندې او پرشته هم دغه وګټي چې اوس دا وخت زیات امکان دی ډونالډ ټرمپ څه بدلون ویني؟
یو خو خارجي د امریکې د خوا لکه څنګه چې فضل الله وویل ورته هغه دوې خبرې دي. یو خو دا دی چې امریکا ځکه راووتله چې ستړې شوه که نه یا ایټ لیسټ امریکې دا وویل چې بالا دلته زموږ هغه انټرسټ نشته بل ریسورسز خرڅ کړل وسو نو که دا خبره رښتیا وي بیا خو لکه ډېر بدلون زه خپل زما په نظر باندې نه وینم چې امریکا برته یو انټرسټ پکې اخلي. که دا بله خبره رښتیا وي چې امریکا برته افغانستان یو بریډنګ ګراوند کنسیډر کوي چې ټررسټ ګروپس یا نور داسې هغه ایلیمنٹس دلته وو صحیح چې هغه د چاینا او د دوی په ضد باندې یو کم آرګومنٹ یا نریټیو چې په چینو سرکلز کې په پاکستان کې دی، نو شاید بیا څه بدلون راشي. خو په داخلي توګه په افغانستان کې زمانه شي خیال چې مطلب هغه خو څنګه چې یو مطلب هغه یو جیل غونډې دغه ته که نه هغه کې خو موږ نه وینو.
مننه مننه اسلم کاکړ صاحب ستاسو او فضل الله ستاسو نیمه شپه ده او تاسو مشال ریډیو ته بیا هم کښېناست، خبرې هم وکړې، نو ډېره مننه چې راغاست او خپل نظرونه هم راسره شریک
کړل. ستاسو مننه چې مونږ ته مو وخت راکړه او خوشحاله ښه ده باد
ښه شپه. خدای پامان، خدای پامان،
سلامت.
دا د مشال ترانه لاندې چې پکې مو په امریکا کې له فضل الله او اسلم کاکړ سره د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر په تناظر کې د اسلام آباد او واشنگټن د ممکنه تعلقاتو جاج اخیستلی بحث پای ته ورسېدی.